په پښتونخوا کې د ګرمۍ یو بجې شوې ده. شاین بنیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. اوریدونکو په خبرونه کې حال درکو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ونیزي خبري غونډې د افغانستان د پاکستانی خبریال د خوشي کولو د غوښتنې، شمالي وزیرستان کې د فوزي عملیاتو حال هم درکو، او د ملال یوسفزی دفتر ضیاءالدین یوسفزی تازه سرګندونې ته هم وړاندې کوو. کوډومبې د دې وخت خبرونه اورو زموږ د همکار ګلیاس. ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. په ډیر اسماعیل خان کې د سړک غاړې بمی چاودنې دوه کسان وژل دي. د افغانستان په هرات کې یو نه حکومتي ادارې دوه بهرني کارکونکي وژل شوی دي، او په غزا کې د اسرایلي تازه بمباری وروسته د وژل شو فلسطینیانو شمیره د 200 نه زیاته شوې ده. اوس د خبرونو تفصیل. په ډیر اسماعیل خان کې د سړک غاړې بمی چاودنې دوه کسان وژل دي. پولیس وايي په خانن سحر اشاقو شپګنیو بجې د کلاچی په لونی سیمه کې شپې داده د په دوی په وینا په موټر سایکل سپاره دوه کسان د سړک غاړي خخ بم اخکار شول. دوه کسان تاجران ول. د پیخي پرچانه د مانلي د کوټي په اسریاب سړک وسلوالو دوه پولیسان وژل دي. د کوټي پولیسو یو چارواکي عمران قریشی وای په خنن سحر شاوخوا لس بجې هغه بخښوه چې دوه پولیسان د خاني ته د خپل دند یا ډیوټي تر سره کول لپاره روان ول چې ور باندې وسلوالو د زی وکړي. قریشی زیاتوي وسلوالو د پولیسو تر وشتو رسو له غوي وسله هم وړي ده. د پیخي پر چانه د منلي پاکستان له افغانستان غوښتي چې د نیول شوي خبریال فیض الله خان د خوشي کړي. تیره ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویل افغانستان د عدالتي کاروای بشپړ کړي، او دا چې فیض الله خان دومره لوی جرم نه دی کړی. د ولسمشر حامد کرزی غوښتنه وکړه چې دا خبریال دی خوشی کړي. فیض الله خان په جلال آباد کې یو محکمه سوونه مخکي افغانستان ته په ناقانونه توګه د داخليدو او له وسلوالو سره د مرکو کولو په تور د څلورو کلونو بند سزا واوروله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای د ملګرو ملتونو پر هغې اطرحې بحث پیلوي چې د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو د رایو پلټونو په اړه ورته لیږدول شوې ده. د پلټونو دا طرز عمل تیره ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی ته وکړه. د انتخاباتو کمیشن وای نور محمد نور بیګا مشال لريته ویل د افغانستان د قوانینو په رڼا کې به د پلټنو میکانیزم عملي کیږي.
ملګرو ملتونو یو مشخص پیشنهاد ټاکل خپلواک کمیشن ته رالېږلی ده. په دې باندې به د ټاکل خپلواک کمیشن بحث وکړي، او کله چې په جلسه کې بحث ورباندې وشو هره مسله چې نهایي شوه د افغانستان د قانونو په اساس باندې عمل ترسره شي.
تر اوسه د رایو د پلټنو د دې طرز عمل تفصیلات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان په هرات کې د یو نه حکومتي ادارې دوه بهرني کارکونکو وژل شوی دي. د هرات والی فضل الله وحیدی تیر ورځ مشال ریټویل په موټر سایکل سپورو وسلوالو پر د خزو هغه وخت ډزې وکړي چې دوی په ټاکسي کې روان وي. وحیدی ویل دوه خزي فلډانی دی، او په هرات کې د آی آی ایم په نوم د یو نه حکومتي ادارې سره کار کوي چې په روانه یا نفسیاتی ناروغو د اخته کسانو درملنه کوي. تر وسه د پیخي پرچانه د منلي په پاکستان کې د غزا خلکو سره د یووالي لپاره ملي ماتم ورزده. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر نه تیر ورځ په خبر شو بي وایي کی ویل شوی چې پر غزا د اسرایلی بریدونو د غندلو په مخه د جمعه په ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ نمانځل کیږي. په بیان کې راغلي چې نن به د پاکستان قومي بیرغ نیمځوړند وي، او وزیر اعظم د غزا د خلکو سره د مرستو لپاره د یو میلیون ډالرو اعلان هم کړی دی. ملخوا پر غزا د اسرایلو د حملو د غندلو لپاره نن جمعه د کابل ښار په څو سیمو کې خلکو مظاهره کړې. مظاهره چانو ل نړیوالو غواړي چې پر غزا د اسرایلی حمله چې پکې ملکیان وژل کیږي باید تر مخنیوي وشي. ل دین مخ کې هم په کابل او ځین نور ولایتونو کې د فلسطینیانو د وژل کېدو لامل خلکو مظاهره کړې وي. په غزا کې د اسرایلی تازه بمباری او روسو د وژل شو فلسطینیانو شمیره د 200 نه زیاته شوې ده. د فلسطین د بیړنو خدماتو ویان اشرف القدره وای د غزا په جنوب کې ډیرا البلح خارګوټی کې نن په هوایي برید کې دوه خزی وړل شوې. اسرائیل په 13 ورځ هم په غزا د بریدونو لړۍ ته دوام ورکړي. د دین وړاندې په خان یونس کې وژل شوې دوه کسانو سره ورکړه چې دې سره په غزا کې د وړل شوو کسانو شمیره 870 ته ورسېده. پرون په غزا کې د ملګرو ملتونو پر یو پنازای د اسرائیل توغندې لګیدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوې او 200 ژوبل شوې دي. ملخوا اسرائیلي ځواکونو په غزا پټۍ کې دوه فلسطینی مظاهرچیان وزلي او شاوخوا څلور پورې ژوبل کړې دي. پسونو مظاهرچیانو په غزا پټۍ کې په غزا د اسرائیلي بریدونو پر ضد مظاهره کوله. فرانسی ویلی چې نن په مالی کې د پریوتی مسافر وړونکو الوتکې د ملبی ځای ته فوزی ډله استولې ده. د الجزائر هوایي شرکت الوتکه تیر ورځ په مالی کې د بور اکینا فاسو له پولیس سره نږدې پریوته. په دې کې 110 مسافر سپارول چې پکې 150 فرانسیان ول. له الوتکې سره تر هغې وروستو اړیکه قطع شوه چې پایلټانو د سخت طوفان خبر وکړو. د مالی دولتي ټلویزیون د دې خبر پخلی وکړو چې د بورکینا فاسو یو هلیکاپټر د الوتکې ملبه د بولی کیسا په نوم په یو کلی کې لیدلې ده. د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند له دفتر نه خبر شوی بیان کې ویل شوی چې پر دې سربیره چې الوتکه ماته شوی خو په واضح ډول یې پیژندګلو وشوه. بیان وای د فرانسې د فوج یو ډله یې د سیمې د ساتلو او لومړنۍ معلوماتو ترلاسه کولو لپاره استولې ده. الوتکه له بورکینا فاسو الجزائر ته روانه وه چې د پیخي ښکار شوه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه د مشال ریډیو نو ورده اوریدونکو زمونږه خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدلې او کتلې شئ. پاکستان وایي د حقانی شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي. د عوامي نشتلګون افراسیا پټکوایي تر 2014 کال وروسته امریکا د مرستو اخیستو په اړه باید حکومت اول د پارلیمان باور ترلاسه کړي.
کله چې اول خو د پاکستان پارلیمان په اعتماد کې واخلي دا هم یو سوال دی چې دا پیسې چې په خوار غلي دي چې د استعمال
په پیښور کې د یوې غیر سرکاري ادارې چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې 5.5 میلیون ماشومان سکولونو ته نه ځي.
اوټو سکول کوم جنکی د سکول نه بهر دي هغه موږ سره 67% دي او 33% الکان سکول نه بهر دي.
د ملال یوسفزی پلار ضیاء الدین یوسفزی هغه تورنه رد کړي چې ګواکې ملاله فند د پښتونخوا لپاره هیڅ نه کوي او نړیواله پروژې عملی کوي.
د ټولو نړیوالو به پروژې چې کوم دي هغه موږ په سواد کې کړو د هغه ماشومان چې نه کو د لپاره کمی چې په کورونو کې کار کوي.
او د پښتو ژبې نوموړی شاعر پزر سبحان عابد چې په تور زړی نه جوړ دی د خپل مینوالو د دعاګانو غوښتنه کوي.
زه دغه توان نه لرم خو زه د ډیرو پښتنو دعاګانې لرم او په هغې په سبب باندې زما د ایمان دی چې انشاءالله الله به سلا روکړي.
د سیمې مرلنه نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پایې د مشال ریډیو سره. روز زمګړو مې موضوع ته پاکستان دا تورن رد کړی دی چې ګواکې د شمالي وزیرستان پوځي عملیات یوازې د پاکستاني او طالبانو پر ضد دي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د وریزي خبري غونډې په وخت د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر اعزاز احمد چودري وې هیواد هر ډول ترهګري غندي او په کار ده چې د دې د ختمولو لپاره ورسره مرسته وشي. د خبري غونډې تفصیل اسلام آباد ریاض مسخل راکړي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د خبری غونډې دوران د خارجه چارو سکرتر اعزاز احمد چودري وویل چې پاکستان په خپل ترهګرۍ ځپلې دی او غواړي چې د سیمې نه ترهګرۍ ختم شي او د دغه مقصد لپاره شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات شروع کړي دي. د شمالي وزیرستان اپریشن په حق لا د یو تپوس په جواب کې چې ګنی دا یوازې د پاکستانی طالبانو په ضد دي او حقانی شبکې ته د دینه هیڅ زیان نه رسی. خارجه سکرتر
وویل
دا خبره په مختلفو ډګرونو واضح کړې شوې دا چې دا پرشن به د ترهګرو په منځ کې فرق نه کوي. موږ د هر قسمه ترهګرې غندنه کوو که دا د هر چا لخوا کیږي. خو په دې اهم موړ کې موږ د نړیوالې رورولۍ او په خاص توګه د افغانستان نه تمه لرو چې د ترهګرو جالو ختمولو کې به زموږ مرسته کوي. د تورونو سره مسله نه حل کیږي بلکې د مسلې د حل لپاره به شریکې هلې ځلې کول وي. او تر سوچ د حقانی ډلې خبره ده نو لکه څنګه چې ما اشاره ورکړه د ټولو په ضد کاروي کیږي.
against all.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د یوې مرکې په حواله د یو سوال په جواب کې اعزاز احمد چودري وی چې پاکستان ته خطرات د افغانستان حکومت نه نه بلکې وسلوالو نه و او ځکه وزیر اعظم هغه د خصوصي استازي په حیث کابل ته ولېګلو. د وینا وا
there were reports that anti Pakistan elements were grouping themselves.
دا سی رپورټونه و چې پاکستان مخالف قوتونه بیا راغونډيږي او امکان لري چې دوی په پاکستانی سکیورټي فورسز یا چیک پوسټو حمله وکړي. نو ځکه دا ضروری و چې افغانستان نه دغه قسمه کاروایو مخنیوي کې مرسته وغوښته شي چې ورسره په سیمه کې پوخ امن تلر هوار شي او د دغه دورې په شاده مقصد وو.
And that was the intention at that time.
د پاکستان او هند تعلقاتو په اړه د نوموړي وینا و چې د دوانو ملکونو مشروالي غواړي چې د ځنګ کار شوی مذاکراتی عمل بحال شي او دغه لړکې بعد هندستان خارجه سکتر د پاکستان سفر کوي. د زیاتوی
دی فورن سیکریټریز میټینګ ویل بی هیلډ.
د خارجه سکتریانو غونډه به د اگست په 15مه نیټه اسلام آباد کې کیږي او د دې مقصد دا دی چې د دوانو ملکونو ترمنځ مذاکراتی عمل مخ په وړاندې بوتل شي. د دې په شاده د دوانو وزیر زمانو هغه اعظم دی وایي دوانو ملکونه د ښه ګاونډیانو په سیر تعلقات ولري. د خارجه سکتریانو مذاکراتو کې به په ټولو چارو خبرې کیږي او د مذاکراتو د لار مونږ کولای شو چې شریکو ګټو ته ورسو او خپل منځي مسلې حل کړو.
And to resolve differences and disputes.
د اعزاز احمد چودري په خبره هندستان ته د تجارت د پاره د غوره ملک درجه ورکولو باندې کار روان دي. خوده کې باز خندان مخته دي او چې دا خندان لری کړی شي نو هندستان باید د تجارت د پاره غوره ملک وګرځول شي. د یادونه ده چې هندستان د پخوانه پاکستان ته دغه درجه ورکړې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د افغان ولسمشر حامد کرزي غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د نیول شوي پاکستانی خبريال فیض الله خان د خوشي کولو لپاره د خپل اختیار په کار راولي. په دغه اړه تفصیل اسلام آباد رابعه اکرم خان راکړي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید تیر ماښام د یو پریس کانفرنس په موقع دا خبره وکړه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان کې نیول شوی د پاکستان خبریال فیض الله د خلاصولو لپاره خپل اختیارات استعمال کړي. د اطلاعاتو وزیر وینا وه چې د افغانستان قوانین په داسې مقدمو کې صدر ته د معافی اختیار ورکوي نو پکار ده چې د ټولو قوانینو تر لاندې عدالتی کاروای نه پس د افغانستان ولسمشر حامد کرزي خپل اختیارات استعمال کړي. په دې موقع پرویز رشید زیاته کړه چې پاکستان په دې لړ کې په باجبته توګه افغانستان سره سر رابطه کې رابطې باندې بغور هم کوي او دا هم وویل چې د خارجه چارو وزارت او د اطلاعاتو چې کوم د پاکستان وزارتونه دي نو دا معامله ګوري او افغانستان کې موجود کونسلیټ جنرل چې کوم د پاکستان دی نو هغه په دغه جیل کې د خبریال سره رابطه کې دی او یو وکیل خدمات یې ول هم ترلاسه کړي دي.
رب اکرم خان وا چې اسلام آباد حال رکھو سرزور اسماعیل خان ته چرته شي دی بمی 14 په نتیجه کې دوه کسان وجل شوی دی. په دغه اړه نور تفصیل زموږ همکار سلاب محسود راکړي.
د ډیر اسماعیل خان د پولیس چارواکي ویایي چنن گئی زمارش په جنی مې باجې د تحصیل کولا چای پسیما لونه ښه د سړک په غاړې خاندي بم واچاو ددا چې په نتیجه کې په یو موټر سایکل روان دوا کسون په هغه ځای وژل شول. وژلې دواړه کسون د سیمه تجرون وشول شي چې کوم د مجید او عمران په نمونه پېژندل شوی دی. مشال ریډیو په دغه باره کې چې د کولا چای پولیس تانې سره تماس ونیو پتانیک ناست یو چرواکی چخپل نوم جواتاول خوش نکرل دی بمی چودن حال پا دارنگ راکا.
دو بندے موٹر سائیکل پر جا رہے تھے.
دا دوا بند گون پو موٹر سائیکل سوار روان ہو دغی چروا کی زیادہ کڑا چھ بم ور وچاو دے دا دا دوا سرا مڑا شول. پولیس پا تحقیقات لگیا دائے موکیتا ورا غلائی دائے.
پولیس ادھر موقع پر گئی ہوئی ہے.
سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال پہ ہندار کی جان وینی
مشال رضوی اور دن کو اس یو راپور پاکستان وای ک امریکای پوزیان افغانستان او جنو بیا هم امریکا باید پاکستان تا دا وسلوالو پوڑان دی پ جګړه کی مالی مرست ورکی دا خبره د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی سورج مخکی د امریکا د سفر په وخت کړه و بل پلا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم روان دي په دوړو موضوعاتو د مشال لیډو خبريال بشیر غواخ د عوامي نشتلګون له یو مشر او د پاکستان د پارلیمان د غړي افراسیاب خټک سره خبري کړې دي او په پیل کې له هغه له امریکا د مرستو جاری ساتلو د غوښتنې په اړه تپوس کړه
کدل تک غي وو فرض کې پاکستان باندې څو راتلو پاکستان خوره استعمال ولا او فرض کې دلته لاړ شي او بیا هم پاکستان ورنا پیسې غواړي نو آیا دا به پاکستان لپاره د آزاد ملک توګه د خی چې دا داسې کار وکړي او کدا کار وکړي هغه نورسته بیا دا کار هم کوو چې پیسې غواړو او بیا هغه نورسته دا دام وایو چې نام خو د آزاد ملک یو او دا بنو دا نمو دا داسې کوو نو دا بیا عرب رسم نور مشکلات پیدا شي فاطمی صاحب د پیغام چارچا لګلې وی خو په کار دا چې د لپاره پاکستان کې غور فکر شوی یا د ځکه ضرورت هوم ورک وای چې راشه
نو خټک صاحب لګتا حکم د آزاد ملک خبره کوي د دین یو تاثر دا مرکول کیږي چې منګه ک جنگ کو نو ک تاسو پیسې راکو نو جنگ کو کني نو نه کو یا د ترهګرو په وړاندې نو ودریګو نو ترهګری خود پاکستان خپل مسلم د پاکستان کې جدا بحث روان دي چې دا جنگ پر دی دي نو تاسو نه غنئ چې دا پر ریاستي سطح باندې وس پاکستان غواړي چې دا و چې دا جنگ پر دی دي منګه د نور د بارکو
دا د پاکستان کې دا امارا د شي ګډوډ شوی دا کنه او عجیب غریب خبر پکې شوی دا هغه وجه دا چې زموږ د ریاست پالیسي شي دا ډېرې صفا نه وي او نه دي تر اوسه پورې د چکم ریاستي موقف ته هغه کې وضاحت نشته کله وایي چې دا زموږ جنگ دی او راځي چې ورزو کله وایي چې نه دا جنگ خو د بل ملک دی نور ملکونو دی او هغه کې موږ سره کومه کوي خو دا کنه کوي نو دا دا خبرې خلکو کې ذهن کې ابهام پیدا کړي سو ته کنفیوژن وایي ګډوډي وایي ذهني انتشار وایي دا خبرې پیدا کړي دا د دې وضاحت پکار دی تو فرض کا مونږ خوره کې جنگ دی او ځینې خلک د پاکستان مملکت په ضد راپاسېدل دي او دا مملکت کې ختمي دی په دې خپل فوج جوړې د عدالت په خپل عدالت جوړې د پارلیمنت لمن جوړې ختمي پارلیمنت دا څه خبرې کوي نو بیا خو پاکستان خپل جنگ دی بیا پاکستان خپل وزن ساتي یو کړه دی نو بیا هم دې خبرې وزاتو شي بیا دا جنگ بیا موږ ولې کو کر بل څه جنگ دی
او خټک سب تاسو څنګه دا افغانستان وزارت خارجه هم دا خبره کړې چې پاکستان په دې اپریشن کې د پوزي عملیاتو کې جوس روان دی په وزیرستان کې په دې عملیاتو کې د پاکستان پوز د حقانی شبکې یا حقانی نتورک په سینځي او مغه خو او بد طالبانو کیسه وسوم روانه ده پرون تیر هفته جنرال ډنفورد هم دا خبره کړو نو تاسو د دغه عملیاتو څه نتیجې وینئ تاسو ته ځخکار چې دا به فایده ولري
بل د شمالي وزیرستان د فوج لل او د علاقې نیول چې دا خپل یو مهم قدم دی ځکه چې تاسو ګورئ چې د کمې کارخانه ونیول شوې د کمې تربیت گاوې ونیول شوې چې د کمې بدی خانه ونیول شوې دا خو دیو یو قسم ته یو ټیرریسټي ریاست ډانچا وا انده سی بيخي وډا وا یو لوی پایگا وا نو دی ختمیدل خپل ډیر لوی اهم خبره ده چې کوم خلک خبرې کوي نو ریکه خود سي نخ کاری چې ټول خلکو خلاف ټول دهشتګردو خلاف قدم اوچت شوی دی اوس پورې خو زیاتره رخ کاری چې دا دی ټي ټي پی کسانو خلاف یا دی نو دا چې کوم د ازبک یا د رو د ځنی خارجي راسیرو دی خلاف اوس پورې خبرونه راځي نو قدمونه اوچت شوی دی نور چاواره کې خبر نه دی راغلی خو ما دا خیال دی چې لګ روزو کې زیاته واضح شي خبره حقیقت سره
خټک سبا خیری پښتنه دا کوم د پرسنټ کې یا په پارلیمنت کې دا صلاحیت شته یا غوی مخ کې دا کار کړی دی چې په پاکستان د فوج نه دا پښتنه وشي چې په خوانې پیسې چې د امریکای د خوانه راغلي وي د ترهګرۍ سره د جنگ د پاره هغه په کوم ځای نو کې ولګول شو ځکه چې ډیر خلک وسم وي بلکې ښکار یوم داسې چې ترهګر وسم شته د ترهګری وسم دوام لري او ختم نه شو نه هم هغه مرکمې پکې راغی نو تاسو د یو میکانیزم سره لري چې داسې پښتنه وکړي د دې حساب او خصوصا چې وس د نور پیسې غوړي ده
پارلیمان ته خو خبره حکومت راولي چې کوم موجود حکومت ناس حکومت ته کنه هغه خو د فوج د وزارت دفاع لاندې اول خدای چې وزارت دفاع باید شي معلوماتو کې او بیا معلومات روڑی پارلیمان تا نو بدقسمتی سره اوسه پورې دا چې کوم حکومت دی خو اوسه پورې په دې مسلو خبرې نه دي کړې. بلکې زه به تاسو وایم چې تېر حکومت کې دومره پیغام غنیمت و چې یوه پارلیماني کمیټي وه د قومي سلامتۍ چې هغې کې د قومي اسمبلی او سینیټ دواړه ممبران شامل وو. هغې کې وو بحث هم کېدو, فوجي مشران هم راغوته کېدل, سیاسي مشران هم راغوته کېدل, هغې نه پوښتنې هم کېدې. څه بحث یو اندازه زه نه وایم چې هغه ډېر مکمل بحث وو یا ډېر اطمینان بخش بحث وو, خو دومره وو چې یو آغاز شوی وو. دا اوس چې دا حکومت راغی نو هغه کمیټي له منځه تللی ده, لاړه ده, ختمه شوې ده.
سینیټر افراسیاب خټکو چې زموږ د همکار بشیر ګواښ سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
د تعلیم مبارز ملاله یوسفزی د تعلیم لپاره د جوړې ادارې ملاله فند مشر ضیاءالدین یوسفزی وایي اداره به ډېر ژر د قبایلي سیمو له ځینو زده کوونکو سره مالی مرسته وکړي. د نوموړي سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ خبرې کړې دي. له نوموړي پوښتنه کړې ده چې په ملاله فند نیوکه کیږي چې په شام نایجیریا او کینیا کې د ماشومانو مرسته کوي, خو د سواد او نورو پښتون مشتو سیمې ماشومان ته هیر دي. دغه په جواب کې ضیاءالدین یوسفزی وایي
او مونږه د ټولو نړیوالو به پروجیکټ چې کوم دی هغه مونږه په سواد کې کړو د هغه ماشومان جنکو د پاره کمی چې په کورونو کې کار کوي. او په دې کې یو دا خبره ما اوریدلې ده د لګي د یو میډیا د رپورت نه چې دا پروجیکټ چې دی دا په خوشحال سکول کې شو, دا غي وجه دا وا دا چې مونږ کله کوو نو مونږه الته کې مقامي تنظیمونه تو ویل د سوال چې تاسو دا پروجیکټ تاسو وکړي, خو الته کې چې کوم مقامي تنظیمو اغي وي چې مونږ دا ځکه نشو کولای چې د سر د ملالي نوم وابسته دی او دلته کې ترګری دا مونږه مونږ ته ویره دا چې دا چې نه چې زمونږه ادارا سو د نوم د وجه نه ټارګټ کی. نو بیا یو ډیر ښه تنظیم چې په اسلام آباد کې بیسټ دی آی ٹی آئی اداره تعلیم او آگاهی, دا غي په وساتت باندې مونږه دغه پروجیکټ کوم دی د یو بلی ادارې په وساتت باندې هغه ماشومان په یو مقامی سکول کې داخله کړلې او هغه ته ډیر ښه تعلیم ملاويږي, مور او پلار ته پیسې هم ملاويږي د میاشتې لپاره. خو د دې نه علاوه په سواد کې اوس مونږه د خپل کور فاونډیشن سره د وش پیت لکو پروجیکټ چې کړل د یتیمانو ماشومانو د پاره یو پدې کې به تقریبا 300 ماشومانو پورې با د همیشه د پاره بدغه اداره چې کوم د خپل کور فاونډیشن په تبه تعلیم ورکي. نو زه خو یم چې کومې پیسې د ملالې د پرایزونو وی د ملالې د انعامونو وی هغه موږ هم واپس په خپل ټولنه باندې خرج کړی دي.
یعنی لکه څنګه د مثال په توګه تاسو چرته خرج
لکه د مثال په توګه باندې تاسو ته وایم چې موږ د ملالی د اناماتو د پیسو نه مونږه 3 لک چې کوم دي خو شادې نه زیاتې دا مونږه د ځوانانو الته تنظیم د انوویټیو یوت فورم ورته وي دا مونږه دا غي د فنکشن د لپاره لګلې وي. یو ډېر لوی ملکی سیمینار کو بیا 15 لک نورې د هسپتال د لپاره لګلې وي د سامان د لپاره مونږه تقریبا 12 کسو ته واړه واړه کاروبارونه یا ټیکسي وغیرہ غستل مونږه اغي کورنۍ چې کوم هغه ته ډېر زیات ضرورت وو بچی په سکولونو کې نه وو مونږ هغه ته کاروبارونه ورکل. سیدو ګروپ آف هاسپټل زمونږ چې کوم مقامی هسپتال له پښواد کې ډېر لوی هسپتال له او د ډېرو خلکو هسپتال له د هغه هسپتال لپاره د 15 لک سامان چې کوم دی هغه پیسې تللې دي باقي د ګلوبل پیس کونسل یعنی اکاؤنٹ تا او په هغه با د ډینګي وایرس د ټیسټونو لپاره او د زړه د بیمارو د ټیسټونو لپاره سامان اغستی کیږي ډیر زر.
ځلګي نه سبزي سه په دغه چې د خبرال تاسو سواد د لپاره کار کړی دی, خو د قبایلی سیمو خلک د لپاره تاسو څه کړی دی؟
ملالا فند چې کوم دی هغه با ډیر زر په دې هفته کې هغه با د خويند کور سره چې کوم په پیښور کې یو تنظیم دی هغه تبا کم از کم د 1 میلیون نه زیاتې روپۍ ورکي د قبایل د ماشومانو داغي د تعلیم د پاره او داغي د نورو خیرخې غړې د پاره.
بلدا چې پاکستان کې د پملال پس خبرې کې ډېر زیاتې کې تاسو په خیال باندې دغه خبرې په دې پس کېدل تاسو په فند پس کېدل په تاسو پس کېدل دا څومره په ټولنه کې یو واقعیت لري کنه د دې یو خاص وجه ده؟
یو خو ساده خلک دی, ساده خلک داسې دی چې هغه دغه منظمه کوشش پروپاګاندا ووري نو ساده خلک لکه وغولېږي هغه بیا غټولي خبره پاتې کی او یو کم خبره چې ورته چا بده کړي هغه د چا خبره وي چې چاته چا وي چې ستانه سپي غوږ وړی دی نو هغه خپل غوږ نه کتو پسکي پسې منډه والا. خو یو منظم کوشش داسې روان دی ګوره چې زمونږ د مومنټ د وجې نه زمونږ د جدوجهد د وجې نه بعضې خلکو ته ډېر تکلیف پدې دی چې مونږ هغه بنیادي خبرې چیلنج کړې دي د کمې د وجې نه چې دغلته کې ځپلې شوي قامونه نورم ځپلې کېږي چې د کمې د وجې نه نن په قبایلو کې په بلوچستان کې د پاکستان ریټ ختم دی د کمې د وجې نه چې نن هم سواد چې کم دی هغه د فوج نه بغیر په امن نشي پاتې کېدی چې کمو خبرو کمو حالاتو دا وطن دې ته را رسولې دی مونږ د هغه پالیسیانو مونږ د هغه فلسفو مونږ د هغه ایدیالوجي په ضد ولاړ یو چې د هغې محافظین چې کوم دي ظاهره خبره دغه مونږ ته بدردم وایي ځکه چې د هغې د کسبوریا هغه دیوالونه هغې کې درړونه راځي هغه په نړېدو دي نو چې هغه د هغې هغه جوړ کړي د دروغو محلات کمزوري کېږي هغه هغې هغې کې درزونه راځي نو هغې ته به تکلیف خامخا میلاویږي.
زودین سبزی سے بل دا چې تاسو ملالی د پاره دا وخت پاکستان څومره محفوظ دی؟
تر 8 مارچ کم دی دا غې د پاره ما های کمشنر سی ته ویل تر کی زموږ چې کم های کمشنر دی د پاکستان چې د ملالیم خواهش دی او زما هم دی چې چونکی ملالی ته د شجاعت تمغه ملاویږي او اسلام آباد کې په دغه لوی دستور کې نو زموږ دغه خواهش دی چې موږ به دغه تمغه عمر واخلو او خپل وطن ته هم لاړ شو پکې خو بیا حکومت د غاړې نه موږ ته اجازه نشو ملاو نو دی وجه نه موږ در نغلو زبا سبا درزم پاکستان ته زبا بل ورځ درزم ملاله برازي خو کې دا خبره ډېره ضروری ده چې حکومت کم از کم دا ګارانټي او دا ذمہ داری واخلي چې زما او زما کورنۍ چې دا د دې د حفاظت ذمہ داری دا د ریاست ته دا د حکومت ته ځکه کم از کم د ملالې ژوند یا د خپل بچو ژوند بیا په داسې خطر کې نشم چولې خدای مکا چې داسې ناشونی واقع وشي چې بیا په زټول مستومانه
د ملاله پاند مشه زودین سبزیو چې عبدالحی کاکر سره خبرې کولې او د پاکستان او هند بارنو چارو وزارتونو سکرتران با د اگست پر 15 په اسلام آباد کې سره ګوري په ملاقات کې به پر دوه اړخیز اړیکو د دواړو هیوادونو پر پوله د تاوتریخوالي پر پیښو خبرې کیږي. بلومبرګ به پاڼې په دغه اړه راپور خپور کړی دی. ګل ایاز مهم ټکی وړاندې کوي.
بلومبرګ په خپل ویبپاڼه کې په یو مقاله کې لیکلي چې په هند کې د نریندر مودي حکومت جوړېدو وروسته په لومړي ځل د پاکستان او هند سفارتکاران راتلونکي میاشت لیده کاته کوي چې مقصد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې کول او په پوله د تشدد تازه پیښو په اړه خبرې کول دي. په مقاله کې راغلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو سکرتران به د اګست په 15 نیټه په اسلام آباد کې ملاقات کوي. په نوې ډیلي کې د هند د بهرنیو چارو وزارت وایاند سید اکبر الدین ویل چې دواړو سکرتارانو په ټلیفون خبرې کړې او په دې سلا شول چې د راتلونکي میاشت په 15 نیټه به ملاقات کوي. له مې میاشت راهیسې دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو سفارتکاران له یو بل سره رابطه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روانه ونې په پوله د تشدد په پیښه کې یو هندي سرتېری وژل شوی. بلومبرګ د وایان اکبر الدین په حواله زیاتوي دا شان پیښې په اړیکو کې شوی پرمختګ تر خپو لاندې کوي. بلومبرګ لیکي چې په ممبئی د ترهګریز بریدونو وروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي او په دې وروستو کې په هند کې د نوي حکومت جوړېدو وروستو یو موقع ورکړي چې د امن په راوستو او تجارت ته د وده ورکولو لپاره خبرې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د نریندر مودی د سوګند پورته کولو دستوري لپاره ډیلی ته تللی وو. زیاتره شنونکي د نواز شریف دا ګام د دواړه اخیزه اړیکو لپاره مهم ګرځولی وو. خو د هند د دفاع وزیر ارون جیټلی د جولای په 2 نیټه پارلمان ته ویلي وو چې پاکستان په روان کال کې په پوله د اوربند تړون 45 ځله سرغړونه کړي او تیر کال 199 ځله دغه تړون نه سرغړونه شوي. بلومبرګ لیکي چې د پاکستان د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د اگست 15 نیټې خبرې دي باید نتیجه خیز ثابت شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوردن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د مسپخین یوونی به بجه کېدون کې د ګل ایاز نه مهم خبرونه ورو د خبرونو رسره ته د قامی نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کو زمونږ ونی ز خبرونه جمهوریت به هم اوري خړم به د دې وخت خبرونه
په اډیر اسماعیل خان کې د سړک غاړې بمی چاودنې دوه کسان وژلې دي. پولیس وایي پیښه نن سهار شاوخوا شپږ نیمې بجې د کلاچۍ په لوڼی سیمه کې شوې ده. د پیښې پړه چا نه ده منلې. د کوټې په سریاب سړک وسلوالو دوه پولیسان وژلې دي. د کوټې پولیسو یو چارواکی عمران قریشی وایي پیښه نن سهار شاوخوا لس بجې رامنځته شوې ده، خو د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. پاکستان له افغانستان غوښتنه کړې چې د نیول شوي خبریال فیض الله خان دی خوشې کړي. تیره ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویل افغانستان د عدالتي کاروایی بشپړه کړي او دا چې فیض الله خان دومره لوی جرم نه دی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ملګرو ملتونو پر هغې طرحې بحث پیلوي چې د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو د رایو پلټونو په اړه ورته لیږدول شوې ده. د پلټونو دا طرز عمل تیره ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی ته وکړه. د افغانستان په هرات کې یو نه حکومتي ادارې دوه بهرني کارکونکي وژل شوي دي. په پاکستان کې نن د غزا خلکو سره د یووالي لپاره د ملي ماتم ورځ نمانځل کیږي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر نه تیره ورځ په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې پر غزا د اسرائیلي بریدونو د غندلو په موخه د جمعې په ورځ به په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ نمانځل کیږي. بلخوا پر غزا د اسرائیلي د حملو د غندلو لپاره نن په کابل ښار کې هم خلکو مظاهره کړې دي. او په غزا کې د اسرائیلي تازه بمباری وروسته د ورل شوو فلسطینیانو شمیره د 800 نه زیاته شوې ده.
مهم خبرونه واورئ. د اردن کو سرزو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار سراج زهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي. دلته په پراګ کې زموږ همکار منور شاه ځینې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. دغه دواړه راپورونه
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې لیکي. پاکستان کې د نواز شریف او هند کې د نریندرا مودی د حکومتونو راتلو وروسته په بری صغیر کې امن خوخو ته دا امید پیدا شوی وو چې د دوانو ملکونو ترمنځ ودرېدلې مذاکرات به یو واری بیا شروع شي، کوم چې په کال 2008 کې په ممبئی کې د ترهګری د پیښې وروسته درېدلې وو. که څه هم دا وروسته شروع شوی وو، خو داسې وو چې د نشت برابر وو. د ادارې په وینا چې اوس داسې خبرونه راغلي دي چې د راتلونکي میاشتې اگست په 15مه نیټه به دا مذاکرات یو واری بیا پیل شي، کوم چې د خوشبینی خبره ده. ادارې وړاندې لیکي اوس یو واری بیا د مذاکراتو شروع کولو زیری ورکړی شو، نو باید چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ کوم شخړې دي په هغه باندې ګټوري خبرې اترې وشي. او دې لړکې کې چې هند وړې وړې شخړې لکه د سیاچین او د سرکرک په مسله باندې مثبت وړاندیز وکړي، نو دا نورې مسلې به هم ډېر زر هوارې شي. او دغه رنګ د اوبو په مسله باندې هم هند له خپل رویه کې لچک او نرمي خودل پکار دي. او دا ځکه که هند په خپل رویه کې لچک راوستو، نو پاکستان به هم د دې ښه جواب ورکړي. او دا شن به دا ټولې کشالې په پرامن توګه هواري شي چې د دواړو ملکونو د ولسونو په ګټه تمامېږي. بل پلو جنگ رسپنه خپل ادارې کې وایي چې پاکستانی پوز شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد لویه کامیابی ترلاسه کړې ده، او هیله ده که افغانستان د وسلوالو د تښتېدو لارې اوتړلې، نو ډېر زر به ضربیازب آپریشن خپل مرام ته ورسي. ادارې مخکې لیکي چې شروع پورس جیٹ الوتکو په شوال سیمه کې بمباری کړی ده چې پکې شل وسلوال وژلې شو. دارنګ زبنګنی پوز میرالی کې د بارودو او بمونو جوړولو یو لویه کارخانه هم قبضه کې اغستې ده، خو دې سیمه کې وسلوال په سورنګانو او درو کې پټ دي چې ورسره پوز د مزاحمت ښکار دی. خو ښکاري چې ډېر زر به دا علاقه هم کلیر شي، ځکه چې د وسلوالو د تښتېدو لارې بندې دي او دوی سره خوراک څښاک هم په ختمېدو دی. ادارې زیاتوي چې وسلوالو د جوابي کاروایانو د پاره د پنجاب مخه کړی ده، ځکه چې بلوچستان او کراچۍ کې د دوی ډلې د وړاندې نه موجود دي. نو د پنجاب صوبایي حکومت او مرکزی حکومت د امنیتي ګامونو ټینګولو ویلي دي، او دا شان یې ولستا دا هم ویلي چې په مشکوکو خلکو او سیزونو نظر لري او سمدستي د پولیسو ته اطلاع ورکوي، ځکه چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې به ټولو خپل کردار ترسره کول وي.
او د نړۍ مطبوعات
ټایم رسپانه په خپل یو مقاله کې لیکي که څه هم د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې خپل عملیات بریالي بولي، خو په افغانستان کې د وسلوالو حملو زیاتوالی ښایي چې له شمالي وزیرستانه زیاتر وسلوال وتلي دي. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی لیکلي دي یو افغان عدالت هغه کس ته د مرګ سزا ورکړې ده چې د ایسوسیټډ پریس ایجنسی یوې خبریالې په وژنه او د بلې په جوبلولو کې ککړ دی. د دواړو لیکونو مهمې برخې له منور شاو
د ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی، په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا روان ضرب عذب نومي عملیات دویم پړاو کې دوام لري، چې پکې د پوځ د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر د وینا تر مخه د بویا، دیګان او میرالی زیاتره برخې د وسلوالو نه پاک کړې شوې دي. دا راز په د تخیل سیمه کې د امریکایي ډرون په بریدونو کې هم د القاعده او پنجابي طالبانو یو شمېر وسلوال وجل شوې دي. ورځپاڼه لیکي پاکستانی میډیا د دغه پوځي عملیاتو په اړه د خبرې ته ډیره توجه نه ورکوي، چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه تباه شوي خو د وسلوالو مشران بغیر د نقصان نه د سیمې نه په وتلو کې بریالي شوي دي. ځایي خلکو او خبریالانو د وسلوالو د مشرانو د شمالي وزیرستان نه د وتلو په اړه په وار وار خبرې کړې دي. هلته په افغانستان کې د دې پوځي عملیاتو د شروع کېدو نه پس وسلوال بریدونه زیات شوي، چې پکې ګڼ شمېر عام افغانانو ته مرګ جوړه اوښتې ده. دا راز افغان ځواکونو په کابل ایئرپورټ یو وسلوال برید ناکامه کړی او دای کړی چې برید کوونکو اردو ژبه باندې خبرې کولې. ورځپاڼه لیکي په دې ورستیو کې په کابل ایئرپورټ او پکتیکا ولایت کې ترسره شوی وسلوالو بریدونو کې داسې نخې نخانې مخې ته راغلي چې پکې د حقانی نیټورک ته لاس لرلو امکان قوي شوی دی. دا څرګندوي چې یاد ډلې ته د شمالي وزیرستان په پوځي عملیاتو کې هیڅ تاوان نه دی رسیدلی او داسې ښکاري چې د حقانی نیټورک په حق له د پاکستان د ریس کې فرق نه دی راغلی او تر اوسه یې په افغانستان کې خپل اساسه بولي. ټایمز ورځپاڼه د دې مقالې په اخر کې لیکي د هر څه په کتو سره داسې ښکاري چې د حقانی نیټورک وسلوال په افغانستان او پاکستان کې خوار شوی او ممکنه ده چې د دې ډلې مشر سراج الدین هم د پاکستان په بندوبستي علاقو کې پټ شوی وي. د راز وال سټریټ جرنال هم خپل یو ریپورت کې ویلي چې د حقانی نیټورک وسلوال د ضرب عذب عملیاتو شروع کېدل نو وړاندې د شمالي وزیرستان نه وتلی دی. بلخوا خبری ایجنسی اسوسییټډ پریس خپل یو ریپورت کې وای د کابل یو عدالت د افغان پولیسو هغه اهلکار ته د مرګ سزا اورولې ده چې د یادې خبری ایجنسی د یوې خبريالې په وجنه او د یوې بلې خبريالې په سخت جوبل کولو کې ککړ ګرځیدلې ده. د افغان قانون تر مخه دا فیصله یو اولنی عدالت ورکړې چې لا هم د یو شمېر نور مرحلو نه با تیریږي. اف پی خپل دی ریپورت کې وای د غواهانو او چارواکو د وینا تر مخه دا پیخه د وړاندې نه پلان کړی شوی نه و. هلته د نه پورز عدالت ته د وړاندې کېدلو په وخت نقیب الله نومې د غتن د خپل دی اقدام په اړه هیڅ وجه و نه خوله. وجل شوی او جوبل شوی دواړه خبريالانې د افغانستان په شمول یو شمېر جنگځپلو هیوادونو کې د صحافت اوګدا تجربه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د الف اعلان په نوم د وی غیر سرکاري ادارې چارواکي وایي دا وخت په خیبر پختونخوا کې 1.5 میلیونه ماشومان خوندو ته ندي، چې پکې 80% جنکه او 33% الکان دي. په دغه اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان پر راپور کې ور.
الف اعلان چې د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې د معیاري تعلیم عام کول لپاره هلې ځلې کوي. په پیښور کې مشر عمر اورکزی مشال لیډو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د سکول نه بهر د ماشومانو شمیره 2.5 میلیونه ده، چې د هغوی عمرونه د 15-16 کالو پورې دي او د سکولونو د تلو دي، چې پکې 80% جنکې ماشومان او 33% هلکان ماشومان شامل دي. دوی د خبرې په پیښور پرس کلب کې د معیاري تعلیم په بجټ په موضوع باندې یو سیمینار ورسته مشال لیډو سره وکړی.
اوټ اف سکول کوم جنکې د سکول نه بهر دي هغه موږ سره 67% دي او 33% الکان سکول نه بهر دي، او بیا د دې لپاره کا فند الوکیشن وکړي 60% الکانو ته فند ورکړي او 40% به جنکو ته ورکړي. نو ول خو دې ځکه مطلب تضاد د مطلب موږ وایي چې کم از کم کاغه 50-50 ورکولم بیا به سی وکړه. په خیبر پښتونخوا کې خاص کر د جنکو تعلیم ډیر زیات خراب ته په پرایمری لیول باندې ته بلډ شیپ د جنکو پرایمری سکول ته هغه کې به ټوایلیټ نه وي، باونډری وال بنې او پکې بجلی بنې او سره کوم جو سکول د الکانو هغه بدا سہولتونه موجود وي.
نو موړي د خبريالانو غوښتنه وکړه چې دغه ماشومان سره د خیبر پښتونخوا راتلونکو تړل دي، نو باید دوی سره د اوګه پوګه کار وکړي.
پاکستان کې نه په خیبر پښتونخوا کې مدد صورت حال ډېر خراب دي. خو دې ټکول د لپاره مطلب ته تاسو سره مختشي جرنالیست سره مختشي د خلک سره مختشي په دې مختلف لپاره څه کار وشي. موږ خو دا پیرنټ سره ملاو شو غم دا چې وي کاغه ټیچر سره ملاو شو غم دا وي چې اډوکیشن حالات ټیک نه ارګو دا خو مختشي زموږ ته د دې لپاره کار وشي. ډونرز دې لپاره موجود دي، هر فنډ شادي لپاره او موږ ګورنمنت ته کوو چې مطلب کوم تاسو د بجټ الوکیټ کوئ دا په مطلب هغه ځای کې الوکیټ کوئ چې کوم د کې زیات ضرورت ده.
هم په دغه پروګرام کې ګډون کوونکی فخر علم مومن چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم د پرمختیا لپاره یو غیر سرکاري تنظیم سره کار کوي وایي چې د بدامنۍ او قدرتي افتونو له وجې تیره لسیزه کې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې خوشا 3000 نه سیوا سکولونه تباه شوي دي چې ډېر کم پکې بیا ودان شوي دي او باید حکومت او غیر سرکاري تنظیمونه دغه اړخ ته پاملرنه وکړي.
2005 نه چې کله ته زلرا لاله به 2010 سیلاب ته وګورو او د دې سره سره طالبانیزیشن ته مونږ ویل شو یا ملټری اپریشنز دي د دې په وجه به اوسه پورې په خیبر پښتونخوا او په قبایلي منطقه کې 3000 سکولونه وران دي. په دې 3000 سکولونو کې در اوسه پورې 46 سکولونه جوړ شوي دي. تر دې اوسنی بجټ کې چې کم مونږ کتلې دي او مونږ د نظر دیر شوي دي په هغه کې 72 سکولونه د پاره مزید نور هغه بجټ یې خیر چې پورې مونږ سکیورټی حالت نه ټیک شوی مونږ علاقه کې امن نه راغله. په دې منطقه کې په دې سیمه کې تعلیم خورول ډیر مشکل دي.
بلخوا دغه پروګرام انتظام کوونکو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته هم غوښتنه وکړه چې یو خوا کو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د معیاري تعلیم عام کول لپاره بیړني حالات اعلان کړی دي. ولې دا تلسم آئینی بدلون ورستو د پاکستان د آئین آرټیکل 25 اے تر دې دمه لا په خیبر پښتونخوا کې عملي کړی شوی نه دی چې تر مخه به حکومت د 15-16 کال پورې ماشومانو ته معیاري تعلیم ورکولو ذمہ وار وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتو ژبې نوموړی شاعر پر سبحان عابد تور زړی پرنځ اخته دی او ډاکټران وایي درملنه یوازې د ځیګر بدلولو په صورت کې کېدی شي، خو د علاج ډېر ګران دی. و سلویخ کلن عابد 15 کاله وړاندې ناروغه شو او له متحده عرب اماراتو خپل کلی درګې ته ستون شو. د نوموړي سره د مشال لیډو خبریال خالد خان خبرې کړې.
پر ہر مجوڑوا لرد کا پل پر ہر
داش مسهر په خوګ هغه کې د خپل سندره د شاعر فضل سبحان دا څوک چې نن سبا په تور زیړی رنج اخته دي او د ډاکټرانو په وینا دا هغه علاج صرف زیګر بدلولو سره ممکن دي. د کوم د پاره چې فضل سبحان دومره پیسې او توان نه لري. اوس الویخ کلن فضل سبحان عابد ته 15 کال وړاندې تور زیړی رنج پتا ولګی دا کله چې هغه په دوبه کې مزدوري کوله او د رنج په وجه د هواد یې پریخوت او خپل وطن ته راغلو. خو بیا هم هغه د غرنس د خپل خپلوانو نه پټ وساتلو.
15 کاله مخکې ما ته لګېدل او بیا دا غټ ټایم سره ما کوم ویکسین هغه کړیو علاج شو او دا واپس بیا هغه شوه دی. اوس یو کال شو نو زما زیګر متاثر کړی دی. خدای بنیادی علاج کم دی نو زیګر بدلول دی.
فلی سبحان عابد د ملکن ایجنسی درګې جبکلی اوسیدونکو دی او هم دغلته نن سبا د خپل بچو سره جون تیروي. هغه خو په خپل د دغه رنس علاج لپاره پیسې نه لري. خود هغه خودداری هغه ته د اجازه نه ورکوي چې چاته لاس ونیسي.
زه دغه توان نه لرم. خو زه د ډیرو پښتنو دواګان لرم او غی په سبب باندې زماده ایمان دي چې ان شاء الله الله مثلا روکږي.
فلی سبحان عابد د شپږو بچو پلار او د خپل مور پلار یوازنې بچیو او چې کله په ماشوموالی کې د پلار مول شو نه هغه خپل سبق په نیمه کې پریخو او درګې بازار کې د پلار دکان یې سنبال کړو.
څنګه زما پلار خو وفات شو او دلته یو ښه کاروباري سړی او دکان یې نو هغه دکان پاتې او هغه د وخت یې ردو سره بیا غم ختم شو. په دې وجه چې زه وړوکیوم ما هغه سنبالولی نه شو. هغې نه پس مې دلته کې پینټر هم کړی ده او کتابونه مې هم لیکلي ده. هغې کتابات مې هم کړی او د هغې نه پس بیا په وعدت اخبار کې او د وعدت نه پس بیا دوبې ته تللی یم.
فیروز خان عابد په خپلو شعرونو کې د پښتنو ښارونه ستایلي دي. که پېښور د نړۍ په کوم بل ښار نه بدلوي نو د کابل په ویجاړې د زړه نه جاړي.
که زه دا وایم چې پېښور خو پېښور دی کنه نو بیا به په بده ورځ کې دا هم وایم چې په پېښور کې پر هر مه جوړوه نه د کابل پر هر ور غلی نه دی. دلته لا بل دوی نو جام ډکوي هغه ډک جام دی لا ګوټلی نه دی.
دا فلی سبحان عابد د شاعرۍ کتاب لیونی موسم په 2015 کې مارکیټ ته راغلی چې د خپلې کامیابۍ په وجه سلور ځلی چاپ شو. عابد رومانوي شاعري هم کړی ده. د خپل کام خورې او خلکو په حق له هم خپل نظمونه لیکلي دي. خو دا غ زیاته شاعري د مسافرې د ژوند په حق لا. د خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
سنگ بوائم چپس سائے سنگ بوائم
رسوحان عابد سره زمونږ د همکار خالد خان خبره تاسو ورې اوردون کوس وخت شوې دي. زمونږ د ونیزي خبرونه جمهوریت د جمهوریت پر نه خبرونه کې په یو ټولنه یا هیواد کې د انصاف د تصور او د دې د جمهوریت سره د تړاو په اړه بحث شوې دي. په خبرونه کې په پاکستان کې تر 2005 کال مخکې او تر هغه وروسته د لوی عدالتونو لکه های کورټ او سپریم کورټ کردار او د دې په جمهوریت د سراتو په اړه معلومات درکو. جمهوریت خبرونه هر ونه په امیر ساحل باندې کوي.
په یوه ټولنه یا هیواد کې د انصاف معنا څه وي؟ انصاف له جمهوریت سره تړاو لري او کنه؟ د پاکستان د اساسي قانون تر مخه په قبایلي سیمو کې د پاکستاني عدالتونو او قوانینو نشټوالی د قبایلي سیمو ولسته د انصاف پر ورکولو څه اغیز کوي؟ په پاکستان کې د لوی عدالتونو تاریخي کردار آیا د هغه هیواد د ډیموکراسۍ پیاوړي کول لپاره کار کړی دی او که څنګه؟ دا نور پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، انصاف د جمهوری ارزښتونو یا اقدارو له بنسټیزو عقیدو یو دی او د ټولنې هر وګړی باید د قانون او دولت په نظر کې انصاف ته لاسرسی ولري او باید ورسره انصاف وشي. په پیښور کې د قانوني چارو پوه شهاوالدین خټک وایي انصاف په ډېره ساده ډول تشریح کېدای شي، یعنی حقدار ته د هغه حق رسیدل.
انصاف خو یو ډېر ساده ټکی دی او د قانون په ژبه کې هم د دې خپل تعریفات موجود دي. او انصاف خو دې ته وایي چې یعنی حقدار ته خپل حق ورسي. او یا یو بل تعریف دا هم ده چې یو شیز چې په کم ځای کې خودل پکاري، کم ځای کې دا غي د کې خودو حق چې هغه په هغه ځای کې خود شي. ساده مطلب دا ده چې د دوه فریقو ترمنځ په انصاف باندې، په عدل باندې فیصله وشي چې سره زیاته ونی شي.
په اسلام آباد کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي او قبایلي چارو پوه ایاز وزیر وایي انصاف د ټولنې د هر وګړي حق وي. که ټولو وګړو ته انصاف ونه رسیږي نو دا بیا ظلم شي.
انصاف خو ظاهره خبره ده، بیا انصاف پاتې نه شي چې د خاص خلکو د پاره وي. انصاف خو چې د ټولو د پاره وي نو انصاف وي، کنه بیا خو ظلم شي او بیا بربریت شي. نو انصاف د هر چا د پاره وي.
انصاف باید لټول لپاره وي، خو د پاکستان د آئین لوینا سره سم پر قبایلی سیمو د قامی اسمبلی قوانین نه عملی کیږي او د قبایلی سیمو اوسیدونکو عدالتونو ته نشي تللی. شهابالدین خټک وایي د پاکستان آئین قبایلی سیمې د ریاست برخه ګڼي، خو په انصاف او عدالت کې ورته ځای نه ورکول کیږي. د ده په خبره دا هغه تضاد دی چې د پېښور های کورټ هم ورته اشاره کړې ده.
زموږ چې کوم آئین ده د هغه اولنی آرټیکلونه دا دی د ریاست د پاکستان چې کوم تعریف شوی دی په هغه کې قبایل شامل دي او په هغه کې د سلور وړ صوبې هم شامل دي. بیا بل اړخ ته موږ ګورو چې د 247 آرټیکل تر مخه یو قبایلی چې ده که دا سره هر څه زیاته وشي نو هغه های کورټ ته یا سپریم کورټ ته د بنیادی حقوقو د اصول د پاره نشي تلی. اوس دا یو تضاد دی. په تېرو ورځو کې زمونږ د پېښور های کورټ د ستر بینچ یا د لوی بینچ یو فیصله راغلی ده او په هغې کې هم دا ویل شوي دي چې قبایلو ته دغه حق نه دی حاصل، خو هغوی ورسره حکومت ته هم دغه خواست کړی ده. او په دې لحاظ سره دا فیصله د ډېر قدر وړ ده چې هغوی دا لیکلي دي چې مرکزي حکومت دې زر تر زره دې مسلې جایزه واخلي او دا 245 آرټیکل چې کوم زمونږ د آئین ده په دې کې دې مناسب ترمیم وکړي، ځکه چې دا خو د ملک د آبادۍ یو لویه برخه د بنیادي انساني حقوقو
ایاز وزیر وایي په قبایلي سیمو کې او د هغو سیمو د پښتونولۍ په دود او کړو وړ کې د لاسوهنو په نتیجه کې هلته انصاف شتون نه لري. کنه د پښتنو خپل فرهنګ تر ډېره بریده ډیموکراټیک او پر انصاف ولاړ دی.
پښتون او د پښتنو څنګه د استوګنو طریقه او د هغوی کسټمز او ټریډیشن کاغه او مغه رنگ پریشی وی چې څنګه دوی سره بلد وو یا کوم لاندې دوی خپل یو بل ته انصاف ورکو نو بیا خو په دې نه بهترین ډیموکراتیک سیستم په دې نه ښه سیستم په غربي ډیموکراسي کې هم نشته. خو د بدقسمتۍ نه په دې کې لږ خرندونه راغلل، اوس هغه انصاف نشته کوم چې پخوا وو یا موردل
پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وای کله چې د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې لاس وهنه نه کوله نو انصاف هر کس ته رسیده. دا نظام خراب کړل شو نو اوس باید د قبایلی سیمو ولست هم د هغه ژوند حق ورکړل شي چې د پاکستان نور ولس ورته لاسرسی لري.
ما چې په سکول کالج وخت کې لیدلی وو چې هغوی کې به حکومت انټرفیرنس نه کو، دوی به خپل ژوند خپلې معاملې په خپل د پښتونولۍ په رڼا کې د پښتو د دوی څنګه ژوند په هغه رڼا کې به فیصله کول. نو انصاف به هر چا نه رسېده، چا خبره چا به د کونډې ښځې سره هم زیاتې نه شو کولی. خو هغه سیستم د منځه ورو ورو یا لاړه یا قصدن یو وړه یا خراب شو. نو ظاهره خبره ده چې هر څه ورته نوي راوړې هغه به خرابوي سمعي به نه. نو اوس یې واحد لار همدغه ده. ما خیال دی چې قبایلت ډېر وشو مگر رنګ پاتې نه شو میترې دي، نو بیا خو باید چې داسې ژوند هغه خلک هم تیر کړي لکه د نوره دنیا یا نوره زمانه تیرې.
ایاز وزیر زیاتوي د انګریزانو پر وخت پولیټیکل ایجنټ یوازې تر دولتي ودانیو محدود و، خو د پاکستان انتظامي مشرانو د قبایلو له فرهنګه خبرتیا نه لرله او په خپله خوښه او په خپل زور به یې پرېکړې کولې چې قبایلي سیمو ته یې تاوان ورساوه.
دوه پیریډ به راواخلو، یو د انګریز پولیټیکل و، یو هغې نه بعد چې پاکستان جوړ شو د هغه پولیټیکل و. انګریز پولیټیکل به خپل واک اختیار په سرکاري سړک سرکاري بلډینګونو په دې منځ پورې به چلاوه. هغې نه بهر ژوند د قبایلو خپله مرضي په خپله خوښه و. د پاکستان د جوړېدو نه ورو ورو په دې کې تبدیلۍ پولیټیکلانو راوستې په یوه وجه په بله وجه چې سیستم آخر دومره کمزورې که چې راغې اوس نور خلک راغلل مالکان شول. نو پولیټیکل ایجنټ سیستم زه د سره ملګری نه یم نه مرسته کوم، خو د انګریز وال بیا هم لږ ډېر د قبایلو د کلچر سره به گزاره کوله. پاکستانیان چې راغلل آ غریبان به خپل د افاق آیا د قبایلو د کلچر نه خبر نه و، پښتو به زده نه وه، د پښتنو په کلچر کې به وخت نه و تیر کړی. نو خپل مرضي به چلاوله، د جرګې سیستم خراب کا، نور د قبایلي رسم و رواج چې ګوتې والے شروع کړل د پیسو د جوړولو دپاره، نو د هغې د وجه نه معامله خرابه شوه.
اوریدونکو، عدالتونه په جمهوري هیوادونو کې لوی رول لوبوي، دوی ولس ته د انصاف رسولو سرچینه وي. په پاکستان کې د عدالتونو قانوني کار څه دی؟ په بله معنا هلته د لویو عدالتونو یعنی های کورټونو او سپریم کورټ دنده او ذمواري څه ده؟ د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي د عدالتونو کار خلکو ته انصاف ورکول او د قوانینو تشریح کول دي.
د قانون تشریح به هم کوي او انصاف به هم ورکوي. زه خو د قبایلي ټکی په استعمال په حق کې نه یم، هغه هم پښتانه دي زموږ وروڼه دي، او دغه یو بیل لیبل په هغې لګېدلی دی چې دا لکه داسې ښکاري لکه دا یو بیل قومي. عرض دا دی چې زموږ د پښتنو دغه برخه چې کومه ده هغه په دې لحاظ د انصاف نه معلومه ده چې د آئین د 247 آرټیکل لاندې د پاکستان چې کوم ستر عدالتونه دي هغې ته هغې د انصاف لپاره نشي تللی.
خلکو ته انصاف ورکول او د قوانینو تشریح کول، آیا دا دواړه کارونه د پاکستان عدالتونو کړي دي او که څنګه؟ په تاریخي توګه د پاکستان عدالتونو د جمهوریت پیاوړي کولو لپاره څه کړي دي؟ د دې پوښتنو په ځواب کې په پېښور کې د سیاسي چارو پوه او ملت پاله سیاستوال ډاکټر سید عالم مسعود وایي په تاریخي توګه په پاکستان کې هیڅ کله عدالتونو د جمهوریت پیاوړي کولو لپاره کار نه دی کړی.
پاکستان کې فوجي او سیول بیوروکراسي په 1950 کې دا فیصله وکړه چې د پاکستان به د قرارداد پاکستان مطابق نه چلیږي، دا به د نوي صوبې لپاره چلیږي، د هغې د مفاد لپاره به چلیږي. نو په دې کې د اول ورځ نه والا تر ننه پورې عدالتونو خر د فوجي او د سیول بیوروکراسي قدم باندې مهر لگول دی. جسٹس منیر د دې په نظریه ضرورت کرا جوړ کړ، بیا د ایوب خان یعنی خان زین حق پرویز مشرف په تور کې استعمال دغه عدالتونو په دې باندې مهر لگول. عدالتونو چیرې هم په پاکستان کې د جمهوریت د انساني حقوقو د قانون حقوقو په حواله سره رول
نه. مسعود وایي عدالتونو په خپل وخت کې سیاستوالان زنداني کړل او ګوندونو ته یې تاوان ورساوه. دی وایي عدالت منتخب وزیر اعظم په دار وځړاوه.
کمزوری کړل، د دې ګوندونو کمزوری کړل، صرف دا نه چې په عدالت کې دوی فیصلې د دوی د جیل ساتلو لپاره وکړي، بلکې د دې عدالت په ذریعه باندې منتخب وزیر اعظم پانسیم شو، ځوړندم شو،
د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک هم وایي چې پاکستاني عدالتونو په خوا د پوځي امریتونو ملاتړ کړی دی، خو تر 2001 زیږیز کال وروسته د عدالتونو کردار مثبت شوی دی.
خود آغا دا 2001 کال تحریک اوشو دا وکیلانو دا طرفنا دا غیل اوران دی امدا گورو چی عدالتونو امیشا دا مارشالا او دا فوجی امریتونو حرکلے کرده او دا غیل ملای مضبوط کرده او دا دغی نپس پا خلکو کی او خصوصا دا وکیلانو دا طرفنا دا غیل عظمت تا سلام پیش کن چی آغی دا خبر یکینی کرده چی آغی دا هیش کشما دکتیتر یو داسی حکم چی پا آغی باندی آئین پا مالکی گی آغا آغی منلو تا تیار نید.
خو ډاکټر سید عالم مسعود وایي د خپلواک عدلیه غورزنګ یا تحریک هم دا ثابته کړه چې د سترې محکمې د هغه وخت مشر قاضي افتخار محمد چودري هغه څه ونه کړل چې ترې تمه کېده.
اوس چې کوم یو د آزاد عدلیه یو سلسله شروع شوی و، موږ ټول په هغه کې د قربان ورکړې، خو په هغه کې هم دا اندازه ولګېده چې چودري افتخار چې کوم موږ بهادولو هغه ځان نه د یو خاص سوچ نماینده و او د هغه لپاره کار کولو. اوس چې کوم عدلیه ده ژنه یو امید خو دی، خو تاریخ دا ښیي چې دا امید چرته پوره شوی نه.
بل پلو ته شهاب الدین خټک تر 2001 زیږیز کال وروسته د عدلیه کردار ته د جمهوریت مضبوطولو په توګه ګوري او زیاتوي د آصف علي زرداری پر وړاندې د معاملو پرانیستل اصلا جمهوری عمل و.
هغه د جمهوریت د مضبوطولو لپاره دغه اقدامات کړي و، ځکه چې زه یو عرض کول غواړم چې جمهوریت که زمونږ د رولینګ الیټ یا زمونږ چې کومه حکمرانه طبقه ده چې هغه د دوکانونو په شان پارټۍ سیاسي کولو کړي دي او د دغه پارټیانو غړي چې دا عام ولس ته چې کوم داغې د پاره ووټونه اچي او داغې نور هیڅ کار نه وي او د دغه پارټیانو مقصد چې وي هغه صرف د دغه غټو خلکو چې کوم اساسي دي داغې چې کوم دولتونه دي او هغه چې کوم لوټ مار کوي هغه لا تقویت ورکول او داغې تحفظ کول او په هغه کې اضافه کول. د دې جمهوریت کدا مطلب وي نو دغه هم صحیح ډیفینیشن نه ده. اوس که یو عدالت یو کرپټ سیاستدان د دغه عمل خلاف اکشن اخلي یا اخستی وي، نو هغه د دغه مورچې شاته یا د دغه دیوال شاته د جمهوریت نوم د دغه شاته پدې نشي پټېده چې کده دا وځ د جمهوریت ته نقصان رسي. زما خیال دی چې دا یو غلطه خبره ده. جمهوریت د دې فیز هم تقاضا کوي چې هیڅ قسم کرپشن او خصوصا کم د حکمرانې طبقې د طرف نه کیږي.
اوریدونکو په خبرونه کې تاسو واوریدل چې انصاف د ټولنې د هر وګړي حق دی او دا د جمهوریت او جمهوري عمل په پیاوړي کولو کې رول لوبوي، خو په پاکستان کې قبایلي سیمې له انصاف بې برخې دي. له دې سره سره په تاریخي توګه پوهان د پاکستان لوی عدالتونو کردار نه ستایي، خو تر 2001 زیږیز کال وروسته د جمهوریت په مضبوطولو کې د عدالت کردار ته هیله من دي. له دې سره نننۍ خبرونه پای ته رسي. بل اونۍ بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت